نو والذین اشد حبا لله چې څوک ایمان والدی نو دا غوی په ژوند کې هر محبت د الله د محبت تلاندې وي برابر نه وي ځکه چې هغه رب له غیرت ورزی په دې خبره چې زما بنده دی زما مره د بل چا سره محبت وکړي پته ده چې په محبت کې ډېر غیرت وي چې یو سړی د خپلې ښځې سره محبت کوي نو هغه د خپلې ښځې هر شی برداشت کولی شي لیکن د بل چا نوم د هغې د خولې نه نشي اورېدی چې کله انسان د الله تعالی سره محبت کوي که نه نو الله تعالی د هغو سره محبت کوي نو الله تعالی او د الله تعالی محبت داسې دی چې هغه نه غواړي چې زما بنده چې زما سره څومره محبت کوي نو دومره دې د بل بنده سره هم کوي او بیا چرته داسې کیدی شي چې څوک دې محبوب وي نو هغه دې بنده نه یادوي او باقي سیزونه دې ورته یاد وي چرته داسې کیدی شي چې د محبوب د ذکر کولو دپاره د هغو مینتونه وشي چې راشئ او د هغو ذکر واورئ او خلک وایي چې زموږ سره وخت نشته نو چرته داسې کیدی شي ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ابراهيم عليه السلام محبت کړی و د الله سره شدید محبت نو هغه محبت و سوشه مونږ دا کلمه خوایو خو په دې کې دیسو په دې کې چې کوم جوړوالی دی په هغې ځان پوهه کړئ زما منز زما قربانی زما ژوند زما مرگ او د نسک معنا زما عبادت هم دی زما منز زما د ژوند هر سو د دې حد پوري چې زما اوسېدل او مړو کېدل هم د هغو دپاره دي او دا اسانه خبره نه ده اوسي او مري خلک د چا دپاره چې د چا سره یې بې انتها محبت وي بل د هیڅ چا دپاره نه اوسي او نه مري اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اي الله مونږ ته خپل محبت عطا کړه او د هغه څه سره محبت د څه سره چې ته محبت کوې او اي الله هغه عمل په مونږ باندې وکړئ چې کوم تاته محبوب وي چې کله الله تعالی محبوب شي او څه څیز هغو ته محبوب وي نو هغه بیا د محب خوښ وي چې په څه باندې الله راضي کیږي نو بیا په هغې باندې بنده راضي کیږي ویلی شي چې د محبت په اولنۍ درجه کې دا وي چې محب یعنی محبت کول واله هغه خپله مرضي پرېږدي هغه خپله مرضي د محبوب د مرضۍ دپاره فنا کړي یعنی قرباني کړي یعنی دا چې زما مرضي سو ده هغه دې سو شي زما مرضي یا زما زړه دا غواړي نو هغه وی سو شي هغه بنده پریدی او بیا هغه بنده داسې شي چې د بنده خپله مرضي وینه It doesn't even exist. هغه فنا شي هغه د سره وینه زما هیڅ مرضي نشته هر څو هغه دي چې په څو باندې الله راضي کیږي چې کله انسان اشنا شي نو باقي سیزونه بیا هیڅ اهمیت نه لري د دنیا دا څومره اټریکشنز بیا هیڅ حیثیت نه لري هغه ته بیا لذت په هغه سیزونو کې میلاویږي په دې سیزونو کې نه چې کله هغه خپل سر د الله په مخ کې کیږدي مونږ په خپله ژبه کې وایو چې دا بنده په محبت کې پاګل شو چې څوک ایمان والوي نو هغوی د الله په محبت کې پاګل شي او تاسو ته پته ده چې څوک د چا په محبت کې پاګل شي نو هغه بیا څنګه وي چې په چا باندې د دنیا نشه وخیږي نو هغه تاسو ته په نظر راځي او چې د چا په زړه کې د الله د محبت نشه نه نوزي کنه نو د هغې هم پته لګي او هغوی بیا زموږ په شان نه وي دا څنګه کیدی شي چې په چا باندې دې د الله د محبت نشه وي او د هغو دې پته نه لګي الله خو د دې قابل دی کنه چې د هغو سره دې محبت وشي الله په څه وجه د محبت قابل دی نمبر ون د هغې وجه څه ده نمبر ون د هغو حق جوړیږي ځکه چې هغو مونږ پیدا کړي یو هغو مونږ له هر څه راکړي وي دا د هغو حق جوړیږي چې د هغو سره د ټولو نه زیات محبت وشي د هغو د ټولو نه زیات احسان دی په مونږ باندې نو په دې وجه هغه زموږ د محبت مستحق دی نمبر ټو دویمه خبره د هغو نه سیوا بله داسې هستي شته نه چې هغه د محبت قابله ده ځکه چې پرفیکټ د هغو ذات دی چې هغه څومره تاسو پیژنئ که نه، تاسو ته به خپل محبت پرټینډ کول نه وي. تاسو ته به دا لیکل ګران نه وي چې الله زما محبوب دی. بیا به ستاسو د جسم یو یو بوټی آواز ورکوي چې کله فرشتې راشي او هغوی زموږ زړه وسیري، نو زموږ په زړه باندې به الله لیکلی وي په زړه کې دننه. بیا هغه زړه داسې شي چې الله د دې قابل دی. چې کله انسان الله تعالی وپیژني، نو بیا د هغو محبت پیدا شي، دا محبت بیا په خپله راشي، دا ډیولپ شي، جوړ شي. تاسو هغه وله وګورئ چې هغه دې څوک چې موږ کله څوک پیژنو نه، نو د هغو سره موږ څنګه محبت کولی شو. چې د چا موږ ته د سره پته نه وي، که موږ ته د چا د نوم پته نه وي چې هغه په فلاني ځای کې اوسي، د هغو دا نوم دی، ستاسو د هغو سره څنګه بیا محبت کیدی شي؟ دا ممکنه نه ده. دا یو قدرتي خبره ده چې نه شي کیدی، او دا څه بده خبره نه ده، ځکه چې تاسو هغه پیژنئ نه. ګورئ د څومره سیزونو سره چې تاسو محبت کوئ که نه، نو هغه تاسو پیژنئ. د هغو سره خو سرشته وي، د هغو سره کنکشن وي، هغه درته نږدې وي، هغه ستاسو نه لرې نه وي. که الله تعالی مو پیژندو، نو تاسو به دا خبره ریئلایز کړئ چې واقعي د هغو په شان خو څوک شته دی نه چې هغه دې د محبت قابل وي. څنګه چې هغه دی، نو داسې خو څوک شته دی نه. که څوک د یو انسان سره محبت کوي د الله برابر، هسې خو تاسو محبت کوئ د خپل اولاد سره هم کولی شئ، کوئ د خپل کور سره، د خپل کور والو سره هم کوئ. په محبت کولو کې هیڅ حرج نشته، ځکه چې دا محبت الله تعالی قدرتي طور په موږ کې ښی دی. حرج په هغه وخت کې وي چې کله دا محبت دومره ډیر شي چې کله دا د الله د محبت برابر شي. او نن خو حال دا دی چې د الله د محبت خو نوم او سنخه شته دی نه. برابر محبت کول خو لا پرېږدوه، په لیست باندې چېرته شته دی نه. که لیست وګورئ، نو اولاد دی، کور دی، فیملی ده، خاندان دی، ګاډي، کپړې دي، زیورات دي، په هغې کې هر څو د الله نوم چېرته شته دی نه. نن خو دا حال دی، او موږ خبره په څه کوو چې د الله د محبت نه زیات نه شي کېدی. او دلته خو د الله د محبت سوال چا ته پته شته دی نه. چا ته د سره دا پته نشته چې داسې یو هستی ده، او یا دا چې د الله سره لا محبت هم کول دي. حالانکه ټول مسلمانان دي، لیکن چا ته د دې خبرې پته نشته. صرف کانسپټ دا دی چې یو الله دی، بس ټیک ده، دیټس اټ. مونځ وکړو، حجونه عمرې وکړې، د محبت ورته هیڅ پته نه وي چې هغه د محبت لایق دی یا محبت کول دي، یا چې دا د ایمان حصه ده، او یا دا چې نور سیزونه موږ محبوب نشو جوړولی. صرف الله زموږ محبوب دی. شاعرانو څومره په محبوب باندې شاعرۍ کړې دي، د محبوب په زلفو باندې، محبوب داسې، محبوب هغسې، چې محبوب ته سجده وکړم، محبوب ته پوجه وکړم، سسونه دي لیکلی شوي. چا چې انسانان محبوب جوړ کړي دي، د هغوی په خوله باندې ګورئ څنګه څنګه خبرې وي د هغوی دپاره. او ای انسانه، د الله د محبوب جوړولو د پاره ستا سره هډو خبرې نشته. ته وایې چې هغه زما محبوب دی، لیکن ته خو هغه پیژنې نه. دا لا څنګه محبوب دی؟ چې څوک هم د الله سره په محبت کې شریک شي، نو دا خبره یاد وساتئ چې په هغې کې انسان ټکرې خوري، او په هغې باندې الله بیا انسان جوړوي. که هغه اولاد وي، نو هغه اولاد به بیا انسان جوړوي په دنیا کې. بیا هغه اولاد خپل مور او پلار پرېږدي، مور او پلار بیا جاړي چې هی موږ د خپل اولاد دپاره سوسو نه وکړي، او هغوی زموږ سره څه وکړو. نو په اصل کې تاسو خپل محبت د الله د محبت برابر کړی وو. که د سړي یا ښځې محبت وي، نو په هغې کې هم وګورئ، هغه بیا د بنده سره بې وفایي وکړي او بل خوا لاړ شي. او که څوک په دنیا کې هم پرېنږدي، نو بیا هم مرګ هغوی جدا کړي. صرف د الله محبت دی. وهو معکم اینما ما کنتم، هغه ستاسو سره دی. که تاسو هر ځای، که تاسو قبر ته هم لاړ شئ، خو هغه به ستاسو سره وي. په حشر کې به هم هغه ستاسو سره وي. که په دنیا کې تاسو د سمندر په منځ کې یئ، که د مهي په خیټه کې یئ که نه، نو هغه ستاسو سره دی. هغه هلته هم اوري. هل تهم هغو تا پتا دا ستاسو پا بارا کی هغا هل تهم گوری او بیا کم سیز چی انسان مات کری کنا نو هغا دا طول نو نغش سیز داده چی داغو سر تاسو محبتو نکرو چی سوک دا طول نو زیاد ستاسو سر محبت کوی دا سیز اکثر انسان توٹی توٹی کری لیکن انسان تا دا دی پتا نوی چه هغه ستاسو سره څومره محبت کوي چې کله انسان ته د دې خبرې اندازه وشي چې هغه الله زما سره څومره محبت کوي بیا خو به د هغو جوړ جوړ جدا شي کو هغو ته دا پته ولګېده چې زما رب زما سره څومره محبت کوي زما د محبت انتها د الله په ذات باندې پکار ده ګورئ که نه څوک ستاسو زړه مات کړي څوک در له پریشانی او غم درکړي د چا سره ستاسو جدایي راشي کله ستاسو د چا سره څنګه معامله راشي او کله څنګه دا سو خو کېدای نه شي چې هغه بنده دی هر وخت تاسو سره وي نو هیڅ څوک د دې خبرې قابل نه دی د سیزونو مثال واخلئ که د مال سره محبت وي نو هغه هم د بنده سره بې وفایي کوي که په دنیا کې د مو د بنده سره محبت وي نو هغه بنده بیا بنده پرېږدي د مال په وجه انسان په فتنو کې وغورځېږي نو هر شی چې هغه انسان محبوب جوړ کړي په دې کې یو شی هم نه دی خبرې قابل نه دی چې هغې له تاسو د هغه درجې محبت ورکړئ لکه څنګه محبت چې د الله سره پکار دی داسې محبت صرف د الله د ذات سره پکار دی آنستلی موږ له د خپلو زړونو جایزه اخیستل پکار دی او دا ما چې څومره سیزونه درته وښیل د هغې په رڼا کې ورته وګورئ چې واقعي زموږ په زړونو کې د الله مقام د ټول نوچت دی او که دا مقام د بل چا دی نو دا سوچ موږ له پکار دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د الله سره محبت کوئ د هغو د نعمتونو په وجه چې هغو تاسو له درکړي دي که تاسو ته هیڅ هم په نظر نه راځي که نه نو کم از کم دا نعمتونه خو درته ښکاري که نه په دغه وجه د الله تعالی سره محبت کوئ چې داسې بل څوک نشته چې موږ له دا هر څه راکړي دي چې چا موږ له دومره هر څه راکړي دي که موږ د چا ډېر هم په موږ باندې د چا ډېر هم غټ احسان وي که نه نو څه به وي هغه موږ له ژوند راکړی دی انسانان یې جوړ کړي وو سایه راکړی دی هیڅ څوک هم داسې نه شي کولی څوک موږ له ژوند نه شي راکولی زموږ سا نه شي چلولی چې کله انسان الله تعالی وپېژني نو د هغې نه پس بیا څه په کار وي په کار خدا ده چې الله د هغوی محبوب جوړ شوی وی لیکن دې بدنصیبه خلکو څه وکړل دوی د الله نیت جوړ کړل شریک جوړ کړو په محبت کې دلته د سجدې کولو خبره نه ده د منځونو او دعاګانو خبره نه ده د محبت خبره ده چې د چا سره ستاسو محبت وي نو د هغو دپاره به تاسو هر شی ورکړئ د هغو دپاره مونځ کول د هغو دپاره روژه نیول دا خو بیا هیڅ هم پاتې نه شي بیا هیڅ کار کول مشکل نه وي محب بیا وایي چې ما ته دي له محبوب ویلې وینه چې زه هغه کار وکړم بیا انسان دا نه وایي چې هی دا حکم خو ډېر ګران دی دا په نننی دور کې نه شي کېدی پاسیبل نه دی دا خو په دې زمانه کې کول ممکن نه دي دا ځکه بنده وایي ځکه چې الله د هغوی محبوب نه وي نور سیزونه وي چې هغه ورته محبوب وي زموږ پرابلم د دې ځای نه شروع کېږي زه د سحر منځله نشم پاسېدی ولې نشی پاسېدی خوب ډېر راځي محبوب مو څوک جوړ کړی دی د دې ځای نه خبره شروع کېږي چې ستاسو په ژوند کې څوک محبوب دی چې څوک د انسانانو سره محبت کوي نو ټوله ټوله شپه ورسره خبرې کوي هغوی ته پته هم نه وي چې سحر شوی دی چې د چا نوې نوې واده شوي وي نو ټوله شپه د وادو هلک او ناوې ویښ وي هغوی ته پته هم نه وي چې شپه څنګه تېره شوه هغه شوق د یو بل سره د چا سره چې محبت وي د هغو سره د ملاقات د هغو سره میلاوېدل خبرې کول کو هغه ډېر لرې وي کو به بل بریاعظم کې هم وي نو په فون ورسره ضرور خبرې کوي لیکن د مونځ دپاره دوه منټه ودرېدل زما دپاره ډېر ګران کار دی هغوی ته بیا چېرته لوږه لګي یا هغوی له چېرته خوب ورځي نه پته ورته نه لګي چې څوک د انسانانو سره محبت کوي نو د هغوی نه محبت کول زده کړئ چې محبت څه وي داوې خو موږ ټول ډېرې لوی لوی کوو او په داوو کې موږ ټول ډېر تیز یو تاسو ته پته ده چې منافقین په خبرو کې ډیر تیز وو. کول به هغوی هیڅ نه، چېرته زموږ خو د هغوی په شان حال نه دی. په خبرو کې خو ډیر وایو چې د الله سره مو محبت دی، لیکن ځای په ځای پته لګي چې زموږ هیڅ محبت نشته. وی به خو دومره نه دی لکه مونږ چې وایو چې ها شته مې محبت، خو دومره نه دی چې زه دې دا کار وکړم. چېرته داسې خو نه ده چې د الله سره هم داسې محبت وي زموږ چې ها محبت مې شته د الله سره، خو زه خپل خوب نشم پرېښودی او سحر نشم پاڅېدی. دومره هم نه دی چې د ګرمۍ روجې به زما د پاره آسانې شي. او بیا خلک شکایتونه کوي چې هی داسې ګرمي ده. دا د محبت والو حال دی. چا چې د الله سره محبت جوړ کړی دی لږ سوچ وکړی، مونږ ته د خپل حال ښه پته ده. خو بیا هم د ځان نه بې وقوفه جوړوو، خپل ځان له دوکه ورکوو. د ځینو خلکو د خپلې قبیلې سره ډیر محبت وي، د ځینو د خپل ملک سره ډیر محبت وي. هغوی وایي چې اوله به مونږ د خپل ملک نوم اخلو. او بیا د اسلام خلک وایي چې اوله زه د فلاني ملک یم، نو دا هم یو بت دی، یا د فلانۍ قبیلې یم. او چې څوک تپوس وکړي چې ستا د ټولو نه زیات محبت ته چا سره دی، او چې قدرتي طور کوم نوم ستاسو په خوله باندې راشي، نو د هغوی سره ستاسو محبت وي. که څوک بیا ووایي چې ولې الله دې نه دی خوښ، نو وایي چې ها هغه خو دی، لیکن اصلي خبره دا ده چې الله ورته محبوب نه دی. چې د چا سره دومره شدید محبت وي چې ایمان والو ته وویلی شو والذین آمنوا، ایمان والا څنګه وي؟ اشد حبا لله. هغوی خو ډیر شدید وي د الله په محبت کې. چې څوک دومره شدید وي، زیات وي د الله په محبت کې، او د هغوی په خوله د الله نوم رانشي او هغوی هیر کړي، هغه دا څنګه کیدی شي؟ چې څوک محبوب وي نو د هغو نوم همیشه یاد وي. نو ایمان والا د الله په محبت کې شدید وي. د دې ځای نه وګورئ چې زموږ څنګه ایمان دی. چېرته مونږ شرک فی الحب خو نه کوو، د الله په مقابله کې خو مو څوک نه دی راوستي. بیا یې وفرمایل چې ولو یرا الذین ظلموا اذ یرون العذاب، کاش چې هغوی ولیدی. د یرا مطلب لیدل هم وي او پوهیدل هم وي، ځکه چې کله انسان یو څیز ویني نو هغه پوهه شي که نه. د دې مطلب دی چې کاش چې هغوی نن پوهه شوې، کومه خبره چې هغوی وویني نو کاش چې هغوی په دې نن پوهه شوې. الذین ظلموا، هغه خلک چا چې ظلم کړی دی. دلته د چا خبره کیږي؟ دلته څوک ظالمان دي؟ دلته خو د هغه خلکو خبره شوې ده چې څوک د الله تعالی نه زیات د بل چا سره محبت کوي. ولی د چا کافرانو خبره شوې ده؟ تاسو ته داسې ښکاري هغوی ظالمان وي که نه؟ نو دلته د چا خبره کیږي؟
هغه خلک چې په محبت کې شرک کوي،
نو هغوی ته هم ظالمان ویلی شوي دي. په اصل کې شرک ته ظلم ویلی شي. نو دلته د محبت شرک ته ظلم ویلی شوی دی. چې څوک په محبت کې شرک کوي نو هغوی ظالمان دي. خپل زړونه وګورئ چې هغه کوم بوتان دي چې ستاسو په زړونو کې کینولي دي.
یو بوت خو نه دی، خو قسم قسم بوتان دي.
د چا یو قسم دی، د چا بل قسم دی. چا څوک بوت جوړ کړی دی؟ شل بوتان دي په زړونو کې زموږ. چا بل څوک جوړ کړی دی؟ څوک په پیسې پسې لیونی دي، څوک په یو څیز پسې، څوک په بل پسې، څوک په مال پسې، څوک په خپلو څیزونو پسې دي، څوک په خپلو کارونو پسې دي، څوک په خپل جاب پسې. بس ټول غرق دي. مونږ وایو که نه چې ته خو بالکل پاگل یې په دې پسې.
نو انسان پاگل صرف په الله پسې کېدی شي، بل په هیڅ چا پسې نشي کېدی.
کوی محبت ته بچو سره هم کوی،
د خاندان والو سره هم کوی، لیکن ځکه الله تعالی حکم را کړی دی، یعنی د محبوب د راضی کولو د پاره محب چې سو کار کوي، نو هغه وایي چې محبوب رانه راضی شي.
نو کاش چې هغه ظالمان پوه شوې. مونږ خو خپل ځان ظالمان نه ګڼو،
مونږ خو ټول ډیر ایمان والی یو. کاش چې هغوی وکتی.
اذ یرون العذاب،
چې هغوی نن پوه شوي.
الذین ظلموا اذ یرون العذاب،
چې چا دا کار کړی وي او هغوی اوینی عذاب. هلته چې د قیامت په ورځ د الله په مخ کې عذاب ویني نو هغوی به پوه شي چې ان القوت لله جميعا، چې بشک ټول قوت الله لره دی.
ما خو څوک بل څوک محبوب جوړ کړی و، ما وی چې دا بنده به ما بچ کړي، دی به زما مدد وکړي، زه د دو سره دومره محبت کوم نو دی به زما په کار راشي. لیکن دلته خو ټول قوت د الله د پاره دی، غلبه د الله ده، اختیار د الله دی. وان الله شدید العذاب.
او ما تاسو ته ویلي و کنه چې الله تعالی په محبت کې ډیر غیور دی، غیرتمند دی. هغه دا نشي برداشت کولی چې زما برابر دي څوک راوستي شي په محبت کې. چې څومره محبت زما سره وي نو دومره دي د بل سره هم وي. نو الله تعالی شدید دی په عذاب ورکولو کې.
علما وایي چې د ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ډیر زیات خوښ و،
ځکه چې ظاهره ده چې یو خو هغه د بوډاوالي اولاد و او یو هغه اکی یو تن و. نو الله تعالی فورا امتحان واخیستو داغونه چې الله زیات دی په محبت کې او کو اسماعیل.
قربان کړه اسماعیل د الله د پاره، د الله د پاره کولی شي نو هغه وکړه. سبحان الله. نو الله تعالی ډیر غیرت والا دی. نو الله تعالی شدید العذاب هم دی.
او په هغه ورځ به هغوی په دې خبره پوه شي. او د محبت یو انګل دا هم دی چې انسان د چا څوک خوښ وي نو هغه فالو کوي، دا هغو خبره اوري چې څنګه د هغو رضا وي، چې څنګه هغه خوشحاله وي، هغه د محبوب د پاره اوسي او مري.
نو دلته دا خبره کیږي چې چا بل څوک محبوب کړل او په هغو پسې روان شو نو د قیامت په ورځ به اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، نو ویزاره به شي هغوی د خپل محب نه، چا چې به هغوی فالو کول، یعنی چا چې به د هغوی اتباع کوله او څوک چې د هغوی فینز وو. ستاسو سره خو به مونږ فوټوګراف سیستل، نن تاسو زمونږ مدد وکړئ که نه، لیکن هغوی به ویزاره شي.
ایون شیطان په صورت ابراهیم کې راځي چې خلک به د شیطان نه مدد غواړي چې ته زمونږ مدد وکړه، ځکه چې ستا په وینا باندې مونږ دا هر څه کړي وو. نو هغه به ورته وایي چې ما خو صرف تا له دعوت تر کړی وو، ما خو په تا باندې په زور څه نه و کړي. اول خپل ځان ملامت کړه، ما ولې ملامت کوئ، ما څه کړي وو؟
ما خو په زبردستۍ باندې په تاسو باندې دا کار نه و کړی.
او بیا به هغه سلیبریټیز چې هغې خلک فالو کول،
او کو تاسو وګورئ نو نن خلکو د هغوی د تصویرونو ټي شرټس اغوستي وي،
په خپلو کمرو کې د هغوی پوسټرز لګولي وي چې هغوی څنګه ویښتو کټ کوي، نو هم هغسې دوی کټ کوي. یعنی دومره هغوی فالو کوي او دومره محبت ورسره کوي، د هغوی ټول کار بس دغه وي چې دوی څه کوي، په چا پسې پاګلان وي. بعضي وخت خلک
او بعضي وخت خلکو سنګرز خپل ایډیلز جوړ کړي وي
چې کله د هغوی کانسرټ سي نو په هغوی پسې چغې وهي، لیونی کیږي دا خلک. هغوی به د قیامت په ورځ وایي دوی ته د دوی په وجه غلط کارونه یې کړي وو، ځکه چې دا د هغوی محبوب وو. دغه اکټر سنګرز یا کلاریان یا مالدار خلک هر څوک چې وي،
او ځینې خلک مالدار خلک فالو کوي چې دوی څه کوي.
یو پخوانۍ خبره ده، یو بادشاه وو، هغه به ګډ ګډ ګرځېدو نو خلکو به هغه فالو کوو، ځکه چې بادشاه صاحب داسې ګرځي. دا یو فیشن جوړ شو چې څوک څوک خوښوي یا فالو کوي.
نو د قیامت په ورځ به داسې ټول فالوورز
هغوی ته مینتونه کوي او هغوی به د دوی نه ویزاره شي. د دوی په زړونو به بیا څه تیریږي چې دا دي هغه خلک چې په دوی پسې مونږ خپل ټول اخیرت تباه کړو، دا دي هغه لیونی، مونږ د دوی خبره دومره منله، په دوی باندې زمونږ دومره یقین وو چې دا غټ خلک وو او دوی نن زمونږ سره داسې کوي.
ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب.
په هغه ورځ به هغوی وګوري عذاب او کټ به شي د هغوی ټول اسباب، یعنی څومره کنکشنز تعلقات چې وو نو د هغوی، نو هغه به ټول کټ شي. چې څومره کانټیکټ سي وو نو هغه به ټول کټ شي.
د رشتہ دارانو متعلق اکثر خلق وایي چې دا زما فلانی رشتہ دار دی په فلانی پوسټ باندې دی دی به زما ضرور په کار راځي او په هغه ورځ چې به خلق د ټولو نه زیات ضرورت وي خلکو ته نو هغوی به کنکشنز کټ کړي نو هغه وخت به د بنده په زړه باندې سي تیریږي او هلته خو به د خلکو په خپل کانټیکس باندې ډیر اعتبار وي
او د چا به په خپلو پیرانو فقیرانو باندې وي
د چا به په نورو خلکو باندې وي چې دا ډیر ښه خلک دي دی به زما ضرور مدد وکړي دی به زما سره بې وفایي نشي کولی نو هغه ټول تعلقات او رشتې به ختمې شي په هغه ورځ او څه به وایي وقال الذين اتبعوا هغه خلق به وایي چا چې څوک فالو کړي وي د هغوی اتباع کړي وي چې هغوی کله وګوري د دوی رویې ته چې دوی خو موږ د ځان نه شړي هغوی به دوی ته وایي چې ځی ځی زموږ نه هغوی به دوی شړي د ځان نه هغوی به یریږي چې چېرته د دوی په وجه موږ په مصیبت کې اخته نه شو ځی ځی زموږ ستاسو سره هیڅ تعلق نشته چې کله دوی وګوري چې هغوی خو اوس موږ د ځان نه شړي نو دا فالو ورز به وایي چې هی موږ د دوی سره څومره ښه وو او نن دوی زموږ سره څنګه سلوک کوي اوس به ورته دا محب سوایي
دا هغه خلک دي چا چې خپل ټول ژوند په دې خلکو پسې خراب کړی وو
اوس به هغوی وایي
لو ان کرتا فنتبرأ منهم
کاش چې موږ یو ځل بیا واپس دنیا ته لاړې
نو موږ به هم د دوی نه داسې ویزاره شو کما تبرأوا منا لکه څنګه چې دوی زموږ نه ویزاره دي دوی چې موږ څنګه شړي نو موږ به هم د دوی سره داسې معامله کوو
كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم دا شان به الله تعالی هغوی ته ښیي هغوی به دومره حسرتونه یعنی افسوسونه کوي چې کله هغوی خپل عملونو ته وګوري کوم اعمال کوم چې دوی د هغوی د اتباع کولو په وجه کړي وو
دې خلکو به وي چې الله طرف ته د تلو ضرورت نشته
یا د دې خلکو په خوله باندې یعنی د دوی چې کوم لیډران وو هغوی به کوششونه کول چې خلک دومره پاګلان جوړ شي چې دوی الله طرف ته نه ځي دومره دوی بیزي کړي وو مشغول کړي وو مصروفه کړي وو چې د دوی خیال نه ځي هغه طرف ته تاسو ګورئ هغوی نوي نوي سیزونه راوباسي نوي نوي حرکتونه کوي خلکو ته نوي نوي سیزونه ښیي او خلک په هغې کې دومره مصروفه شي چې د هغوی سره ټایم نه وي چې د الله تعالی په باره کې سوچ وکړي چې الله وپیژني
دوی خو پاګلان جوړ کړي وو
خلکو الله تعالی پریخي وو او په دې سیزونو کې لګېدلی وو او ژوند یې تیر کړو راغلل هغوی به سو الله تعالی محبوب جوړ کړی وو د هغوی سره وخت چرته وو کو چرته وتې وې نو څه به یې لیدلی وو که نه چا اکټر چا کلاړي هر چا ځان له څوک نه څوک آیډیل جوړ کړی وو هغوی څومره بیزي وو کو هغوی فارغه شي نو بیا به هله هغوی د الله تعالی سوچ کوي محبت خو لا د لرې خبره ده د هغوی سره خو د سوچ کولو ټایم نشته چې څوک
الله لاشته دی هم
د هغوی سره دومره نظر نشته چې هغوی اسمانونو او ځمکې ته وګوري او غور او فکر وکړي تدبر وکړي د هغوی سره وخت چیرته دی چې کینی او سوچ وکړي هغوی په انټرنټ ګوري چې فلانی څه کوي او فلانی څه کوي دا ټول چې لیډرز دي ټیک ده
د هغوی سره د محبت خبره نه ده مګر د هغوی اتباع خو یې وکړه کنه د دوی په اتباع کې ژوند تیر کړو دا وو ډیسټریکشن د الله نه نو دا خلک وو چې د الله نه خپل فالوورز لری کړي وو ځکه چې مخکې به الله تعالی طرف ته متوجه کېدل هغه به پیژندو بیا به د هغو سره محبت جوړ شوی وو بیا به د هغوی د بل چا سره د الله برابر محبت نه وو لیکن هغوی د دې سیزونو نه ووتل دا څومره صحیح خبره ده څومره زبردست خبره ده دلته چې کوم سیزونه دي چې هغه د انسان توجه د الله تعالی نه لري کړي او خپل طرف ته توجه وکړي د قیامت په ورځ ګورئ هغوی به ارمانونه کوي یو ارمان نه بلکې ارمانونه به بار بار کوي ځکه چې دلته د حسرات لفظ راغلی دی لکه چې تاسو یو شی ګران واخلی او بل کس وایي چې ما خو دا دومره ارزان اخیستی دی دا تا په زر ډالره باندې واخیستو ما خو په سل ډالره باندې اخیستی وو الله هغه وخت ستاسو زړه څومره خفه شي بیا بنده څومره حسرتونه کوي چې هی زه ولې لاړم هی ما ولې واخیستو هی ما د چا نه تپوس ولې ونه کړو هغه بیا ټول وخت دغه خبرې کوي، بل ورته وایي چې اوس پرېږدوا بس یې کړه، خو هغه وایي چې نه نه نه، بیا هغه بله خبره راواخلي، اوس د هغو افسوس ختمیږي نه. دې ته وایي حسرات، یعنی انسان بیا دا خبره نه پرېږدي چې هی ما ولې داسې وکړل، هی زه ولې په دې پسې ولګېدم، ما ولې خپل ژوند برباد کړو په دې خلکو پسې. هغه څوک پیر فقیر هم کېدی شي، دا فقیران هم خلق د الله نه لری کوي، په خپل ځان کې بنده مشغول کړي چې دې الله طرف ته نه ځي. كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم. دلته ویلی شوي دي چې د ژوند پیمانی به انسان هلته څومره تنګوي، لا خو د عذاب خبره راغلی نه ده. دا پیمانی چې ده کنه، چې دا ما څه وکړل چې خپل ژوند ته مې ور ورته کړو، دا پیمانی به دومره غټ روغ جوړ شي د هغې دپاره، ځکه چې تاسو ته پته ده دا یو ډېر غټ غم وي د پیمانۍ، چې هی الله دا ما څه وکړل. چې کله تاسو په ژوند کې څه غلطه فیصله کړې وي، نو بیا تاسو څومره هغه خبره پریشانه کوي، نو دا خو ټول ژوند ته بنده اور ولګوو، اوس به د هغوی د حسرتونو څه عالم وي. وما هم بخارجین من النار، لیکن هغوی به د اور نه وتلو والا نه وي، یعنی دوی به د اور نه چرته هم راوتلو والا نه وي. چې تاسو کوم ځای پراته وی، څنګه ژوند مو تیر کړی و، ځکه چې شرک الله تعالی نه معاف کوي. الله تعالی فرمایلی دي چې الله هر ګناه معاف کوي، لیکن شرک یو داسې ګناه دی چې دا چرته هم نه معاف کیږي. نو تاسو په خپل ژوند کې څه کړي دي او راغلي یې، تاسو دی فالو کول او هغوی ستاسو نه ویزار دي، تاسو په دې پسې منډې وهلې، تاسو دی آیډیالایز کول او په دې پسې مو خپل ژوند ټول ضایع کړو، اوس دلته ستاسو دپاره څه دي؟ او چا چې الله خپل محبوب جوړ کړو، نو هغه محبوب خو دلته هم د هغوی سره دی، نو هلته به هم د هغوی په کار راشي. سوچ کوئ چې انسان دلته په پل پل باندې الله یادوي، نو د هغو رب به هغه هلته پرېږدي؟ ولې دا رب به د هغو مدد نه کوي بیا هلته؟ ولې دی به د هغو مدد نه کوي هلته بیا؟ نو چا چې الله خپل محبوب جوړ کړی دی، نو هغه خو کامیابه دی، او چا چې نور خلق محبوب جوړ کړو، نو بیا ګورئ چې د هغوی به څه انجام وي. الله تعالی دی موږ له پوه راکړي. الله تعالی دی په دې آیتونو موږ له د صحیح تدبر او عمل کولو توفیق راکړي. الله تعالی دی خپل ذات زموږ لپاره د ټولو نه زیات محبوب جوړ کړي، او الله تعالی دی خپل محبت زموږ په زړونو کې توی کړي، او د هر محبت نه سیوا خپل محبت زموږ په زړونو کې سیوا کړي. الله تعالی دې زموږ زړونه د دې قابل جوړ کړي چې موږ الله تعالی خپل محبوب جوړ کړو. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوت واوري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار